د مازدیګر څلور بجې دی. د ازادۍ راډیو د خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په روانه خپرونه کې به واورئ چې دیني عالمان له حکومت او امنیتي بنسټونو څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم د بدلون پلان نه لري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې به په انګلستان کې د افغانستان او انګلستان د ملي کرکټ لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې په اړه چې د افغانستان لپاره ډیره بې خونده روانه ده هم تاسو ته جزئیات درکړو. نور موضوعات هم لرو د دې خبرونه تر پایه را سره اوسې. خو په پایل کې دا د سات خبرونه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوي د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لوریو ته تلفات اوښتې دي. ښاغلي اماني زیاته کړه
نښتی له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نښتو پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوه ویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډېر خراب ښودل شوی.
طالبانو ادعا کړې ده چې پر پنځو امنیتي پوستو یې حمله کړې او دیرشو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله شوې ده. د فاریاب د امنیه قومنداني ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه بهرانی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په ششتپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشکونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دي. درې تنه نور وسلوال ټپیان شوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نه نیمې بجې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه د شاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومنداني ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی اخیستی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د دې پیښې ډېر تفصیلات نسته، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو په ګډون شل کسان ټپیان سول، او دا وروسته له هغه چې امنیتي ځواکونو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې پیل کړې. خو پوځ ویلي چې دا لاریون د پارلمان د دوو وکیلانو لخوا جوړ شوی و او 15 سرتیری ټپیان کړل. د پاوز په وینا دوی په خبرګون کې درې حمله کوونکي وژل او لس نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د پارلمان دوه وکیلان علي وزیر او محسن داوړ هم په دې لاریون کې شامل وو. د خلکو د بشري حقوقو غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ لګن ستونزو سره مخامخ شوی او د پاوز په سترګو کې اغزی ګڼل کیږي، ځکه دوی په دوامداره توګه لاریونو او اعتراضونو سره له بشري حقوقو د پاوز سرغړونې غندي. له 2013 کال راهیسې کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته سو، دا غورځنګ په بشپړه توګه سوله ییز پاته سوی دی. د اروپای ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړی نتایج ښیي چې ملتپاله او شي اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپای ټولنې ملاتړ کوي او منځلارې دي. د نن سهار د انتخاباتو د نیمایي رایو شمیرنه ښیي چې د اروپای ټولنې د ملاتړیو سیالو ګوندونو 321 څوکۍ وړي چې د اروپای پارلمان د 515 څوکیو له نیمایي څخه لږ کمې دي. په فرانسه کې د شي اړخي ګوند ماري لوپین په دغو انتخاباتو کې په بې ساري توګه مخکې سوی ده. زرغونه یاد اروپایی ټولنې ملاتړي ګوندونه هم د تیر په پرتله مخکې سوي دي. په ټوله اروپایي اتحادیه کې د انتخاباتو لومړی نتایج ښیي چې زرغونه ګوندونو په اروپایي پارلمان کې 9 څوکۍ ګټلې چې دا شمیر په 2014 کال کې 250 و. دا په داسې حال کې ده چې له برتانیې پرته په ټوله اروپایي ټولنه کې 50% واجد شرایط خلکو رای ورکړي، چې په تیرو 60 کلونو کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې انتخاباتو کې تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې د خپل امنیت غوښتنه کوي. اجرائیه رئیس عبدالله هغه راپورونه چې وایي په ارګ کې د کارموندنې په بدل کې له ښځو جنسي غوښتنې کېږي ټکان ورکوونکي بولي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه مو د غزنی له والي سره ځانګړې مرکه کړې ده.
غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کمبود و، یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کمبود و، هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي.
په نورو موضوعاتو کې په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د زیاتېدو په اړه یو ځانګړی راپور به واوري. په نړیوالو مسایلو کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ په 19 پروګرام کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د کرکټ له یو کارپو سره خبرې کوو.
لوبډلې په دوه کټګوریو سره وویشل. یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نه نړیوال جام ته تللې، او بل هغه لوبډلې چې له نورو هیوادونو نه دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره ښه مقابله کوي.
د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام هم لرو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي پر دینی عالمانو وروستۍ تروریستي حملې د اندېښنې وړ دي. د دې وزارت ویان نصر الدین دریز نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې تر ټولو زیانمن کسان دینی عالمان دي، ځکه دوی د خپل امنیت لپاره لازم امکانات نه لري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم نن په خپلو څرګندونو کې پر دینی عالمانو وروستۍ حملې وغندلې. د موضوع جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت پر دینی عالمانو د وروستیو حملو له امله اندېښمندي. دغه وزارت ویان ناصرالدین دریز د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان اړ دي چې امامت وکړي او خپل رسالت ادا کړي، خو له خپل ځانه د دفاع په برخه کې ناتوانه دي.
واقعا د عملې د اندېښنې وړ دي، که څه هم دا شان عملې د ټولنې په ټولو اقشارو کېږي، خو دینی عالمان ناتوانه قشر دی، بې دفاع دي، ځکه هغوی امنیتي ساتونکي او لازمې امنیتي اسانتیاوې نه لري. نو له دغو عملو تر ټولو زیات دوی زیانمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د دوشنبه په سهار په کابل کې د دغه وزارت د ملکي مامورینو پر یو موټر چاودنه وشوه، چې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په خبره د دوو ښځو په ګډون پکې لاس کسان ټپیان شول. د تر دې یو ورځ وړاندې په کابل کې یو بل دینی عالم شبیر احمد کموی هم د نامعلومو وسلو له لوري ووژل شو. همدارس د جمعې په ورځ د دغه ښار په یو جومات کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان په ګډون دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په دینی عالمانو د وروستیو ترهګریزو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې شاوخوا 1000 دینی عالمان وژل شوي دي. په دینی عالمانو وروستۍ حملو د افغان حکومت مشران هم اندېښمن کړي. د دوشمې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله د غونډې تر پایل دمخه رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دینی عالمان ځکه په نښه کېږي چې دوی د سولې ملاتړ کوونکي او د امن غوښتونکي دي.
لبنه مرغه تیره ورځ مجاهد دینی عالم شبیر په شهادت ورسید چې نوموړي په بیلابیلو برخو کې مسؤلیت درلود. په دې وروستیو کې ځکه دینی عالمان وشل کیږي چې هغوی د سولې ملاتړ کوونکي د امن او د ټولنې د سلامت غوښتونکي او د ترهګرۍ خلاف دي. دوی د جماعتونو له محراب او منبر د حق غږ تر خلکو رسوي.
ښاغلی عبدالله امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د ټول ولس په تیره بیا د دینی عالمانو امنیت خوندي کړي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې وروستیو حملو په جمعتونو او د روژې مبارک میاشتې په ځانګړو مراسمو او د قرآن کریم په ختمونو کې د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو ګډون کمرنګه کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د غزنی والی وایي په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ساحه پراخیږي او دولت له لاسه تللې سیمې بیرته نیسي. که څه هم وسلوال طالبان دا خبره بې ځایه بولي، خو د غزنی والی وحیدالله کلیمزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې مرکزي دولت دې ولایت ته پام اړولی او هلته اضافي ځواکونه استولي دي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر له ښاغلي کلیمزي سره مرکه کړې ده. ښاغلی کلیمزی د مرکې په پیل کې پر امنیتي وضعیت رڼا اچوي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت لله الحمد د تیر په پرتله ډاډمن دی، تر ډېره حده ښه شوی دی. دښمن ته ډېر تلفات اوښتي، زموږ هوایي ضرباتو کماندوي عملیاتو دښمن ځپلی دی. دغه هم د دښمن دغه بزدل عمل چې ترسره کولو دم د دوی د ذلت او د ناکامۍ هغه حالت دی چې دوی د افغانستان په عامو خلکو په دې مبارکه میاشت روژې کې ترحم نه لري. نور انشاءالله موږ کاملا غزنیوالو ته د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په غزنی کې امنیت ډاډمن دی او دښمن توانمندي د لاسه ورکړي.
ولی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په روان کال کې په غزنی ولایت کې څومره وسلوالو ته د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو، چاپو او شپنی عملیاتو کې مرګ ژوبله وشته؟ بي
دقیق ارقام خود ټول کال به درته ونه شم ویلی، ولی په دغه دوه میاشتو کې به د 500 نه د پاسه په دقیق شکل باندې دښمنان د منځه تللي وي.
تر اوسه پورې په غزنی کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمښت خبره کیږي، څه فکر کوئ دغه د تشکیل د کمښت د ستونزه حل شوې ده که څنګه ده؟
ولله الحمد په غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود، یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کندک غزنی ته راغلی دي بر علاوه د ځینو قطعاتو خاصونه. په غزنی کې ستونزه نشته. تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوار ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش وکړو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه او پرامنه فضا رامنځته کړو.
تر اوسه پورې خلک د لویو لارو شکایت کوي. له تیر یو کال څخه د غزنی پکتیکا لاره بنده ده، د کابل غزنی ترمنځ سړک مشکلات لري، د غزنی زابل ترمنځ لویه لاره مشکلات لري، اکثره وخت جګړې باندې لاره بنده وي. دغه لارې د خلاصون یا د لارې د مشکلاتو د حل لپاره کوم پروګرام په نظر کې لري؟
لوی شهر کې مشکلات لرو په دې کې شک نشته، و دغه لپاره هم پلان ته کار لاندې دی. په غیب ان شاء الله عملیات تر سره کیږي او هغه مشکل به ان شاء الله راپش.
په روان کال کې غزنی ته افغان او بهرنیو نظامی چارواکو څو ځله سفرونه وکړو، د دې ترالو محلي ادارې نظامی چارواکو سره لیدو کاته وکړو، څه فکر کوي چې مرکزی دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو غزنی ته پام نه دی اړولی؟
نو په دې کې شک نشته. تاسو په غزنی کې ګوري هغه تهدیدونه هغه چې په خا موجود وو هغه تشویشونه چې په خا د خلکو سره وو نن هغه تشویشونه تقریبا کم شوي دي یا هیڅ نشته دي او د افغانستان د مرکزی حکومت خاصتا د اعلی سرقومندان ولسمشر او د بینالمللي دوستانو توجه د غزنی ولایت ته زیاته ده او ډیر کار دلته کیږي تاسو باګاهي لرئ او عملیاتونه ترسره کیږي انشاءالله په لنډه موده کې به ژور تغییرات غزنی په وضعیت کې رامنځته شي.
د غزنی ولی وحیدالله کلیمزای و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د غزنی پر امنیتي وضعیت خبرې کولې. په انګلستان کې د افغانستان او کوربه هیواد یعنی انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ لوبه همدا شیبه روانه ده. د لوبه افغان لوبډلې ډېره بې خونده تر اوسه پورې کړې ده. 128 منډې افغان لوبډلې کړې دي، 9 کسان یې اوټ شوي دي. وروستی لوبغاړی نبی و چې شیبه مخکې اوټ شو او دا شیبه افتاب عالم پاتې دي او یو بل لوبغاړی به چې دولت زدران دی دا شیبه راغی افتاب عالم اوټ شوی دی. ډېره بښنه غواړم، دولت زدران او محمد نبی وروستي دوه لوبغاړي دي چې لوبه به وړاندې مخ ته بیایي. 128 منډې شوي دي. تاسو ته باید معلومات درکړو چې حضرت الله ځاځي په شپږو بالونو 11 منډې وکړې، نورعلي زدران په 34 بالونو 30 منډې، رحمت شاه په لسو بالونو 3 منډې، حشمت شهیدی په 53 بالونو 19، اصغر افغان په 14 بالونو 10، ګلبدین نایب په 26 بالونو 14، نجیب الله زدران همدا شیبه تر اوسه پورې هم وبخېدا رناوت شو نجیب الله زدران، او محمد نبی تر اوسه پورې هم ولاړ دی او دولت زدران تر اوسه پورې ولاړ دی. راشد خان په یو بال هیڅ منډې ونه کړې او افتاب عالم په 28 بالونو 6 منډې وکړې. رضوان مراد مې د تبصرې لپاره سټوډیو ته راغوښتی. اوریدونکو چې تاسو سره خپل نظریات د نننۍ لوبې په اړه شریک کړي. رضوان صاحب، 129 منډې ډېرې کمې نه دي؟
ډېرې زیاتې کمې دي تکل صاحب، او په داسې حال کې کمې دي چې لا کافي اوورونه افغان لوبغاړو ته پاتې. یعنی اکثر د کرکټ مبصرین چې په دې لوبه تبصره کوي د هغوی د حیرانتیا او هغه ډېره حیرانتیا یې په همدې ده چې له افغان ټیم سره کافي اوورونه پاتې، یعنی چې باید لوبیږي، او ولې افغان لوبغاړي په دومره فشار کې لوبیږي حالانکه د یو تمریناتي لوبه ده.
څه شی غلط شول، څه شی خراب شول چې دوی غلطه لوبه وکړه؟
تکل صاحب، تر اوسه پورې چې هغه اصلي یعنی تعریف د دې بیټنګ کې دی، شاګه دا دی چې د افغانستان بیټنګ فلاپ شو، یعنی بیټنګ یې ناکام دی، میډل آرډر یې ناکام دی. اوپنر کې نور علي یو څو څلوریزې ووهلې، یو څه منډې وکړلې، او هغه ستونزه چې همیشه یادیږي، یعنی د 2015 کال له نړیوال جام وروسته او په هغې جام کې هم معلومه شوه چې د افغانستان لوبغاړو ته د شارټ پچ توپونو، یعنی هغه توپونه چې پورته راځي د سینې په مقابل کې یا په ډېر سرعت راځي، د هغې د لوبولو هغه تر اوسه پورې طریقه یا ورزده کړه شوې نه ده او یا دوی خپله هڅه نه ده کړې. ځکه چې د افغان لوبغاړي له سریلانکا او بنګلادیش سره لوبیږي، مکمل فرق کې ماحول کله چې په انګلینډ او آسټرالیا او په ساوت افریقا او جنوب افریقا کې تاسو لوبه کوي، هلته توپ تیز راځي، په پچ کې نمی، نو هغه بال وهل فرق کې لاغه بالونو سره چې په پاکستان، هند یا په سریلانکا کې یا په بنګلادیش کې کیږي.
دا یوازینی نیمګړتیا وه؟
لوی نیمګړتیا دا ده چې د نننۍ لوبې ډېرې نورې نیمګړتیاوې هم شته. هغه ورختای د افغان لوبغاړو، یعنی دوی چې په څه ډول دوه لوبغاړي رن اوټ شوي دي، دا رن اوټ کېدل خو کېدی شي سړی ووایي چې په آخري اوورونو کې چې رنزونه یا منډې کمې وي سړی دومره ورختا اوسېږي. دومره اوورونه تاسو سره شته دی، لوبه تمریناتي ده، د پاکستان نه هم لوبه ګټلې، مورال هم لوړ دی، نو بیا ورختایي دي څه، بیا تر دومره فشار لاندې راتلل دي څه. دا هغه نقطې دي چې نیمګړتیاوې دي د نننۍ لوبې.
مراد صاحب، اټکل ستاسو څه دی چې انګلند به چې اول خو به زموږ سکور څو وي، یعنی موږ به څو منډې افغان لوبډله به څومره منډې وکړي او بیا به هغو په څومره وخت کې په څو رن اوورونو کې دا ټارګټ پوره کړي او به یې نه کړي؟
تکل صاحب د کرکټ لوبې په اړه لکه څنګه چې ویل کېږي تر اخري بالا پورې معلومات نه کېږي، اټکل کولی هم ګران دي، اما زموږ سکور کافي کم دی. یعنی داسې ویل کېدل یا توقع مو دا وه چې که د افغانستان ټیم 160-170 پورې آوټ شي نو بیا د افغان بالرانو لپاره یو نه یو وړوکی چانس شته چې د انګلستان لوبغاړي راټینګ کړي. دا به هېره نه کړو چې د انګلستان لوبډله قوي ده، د انګلستان په خپل کور کې لوبېږي او د افغانستان بیټسمنانو یا توپهونکو ته ډېر کم هدف تاکل ده. زمونږ لخوانه مثلا حمید حسن، راشد خان، نبی دا ډېر ښه بالران دي، دوی کولی شي ښه لوبغاړي راټینګ کړي، اما سکور یعنی هغه بیک اپ چې دوی لري هغه نهایت کم ده.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. رضوان مراد و چې په انګلند کې د افغانستان او د کوربه هیواد یعنی انګلند د روانې مسابقې په اړه جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا شیبه 122 منډې شوي دي، د افغانستان 9 لوبغاړي او شوي دي په 24 اوورونو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه ټکان ورکوونکي بللی دي او په جدي توګه په دې اړه د پلټنو پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې دا مسله باید په خپلواک ډول وڅېړل شي. د ښاغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغان حکومت اجرایی مشر پر ارګ د فساد او فحشا خپرولو وروستیو ادعاو ته په اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د ناستې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وویل که چیرې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د ښځو او جمهوري ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
دا د خزو روان حرکت ته د زیان رسولو پرته بل څه نه دي. دا مسأله باید په جدي او مستقلانه توګه وپلټل شي سو افغانان ډاډ حاصل کړي او د جمهوري ریاست اعتبار ته زیان ونه رسوي.
اجرایی رئیس دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر ښځینه نماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې دي. حبیب الله احمدزی دغه شان ادعا کړې چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشا خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. د ولسمشر پخواني سلاکار مریم وردک هم د احمدزی دغه ادعا چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده. خو مریم وردک بیا تازه پر ټویټر یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې تحریف شوي. له بلې خوا د ولسمشر ویان هارون چخانسوري تېره ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراض ولاړه ده او باید ثبوت یې کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د جنرال حبیب الله احمدزی د دغه ادعاو په سړلو ټینګار کوي چې ویلي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان جمهوري ریاست د حبیب الله احمدزی څرګندونو ته په کتو د هیواد له سیاسونو غوښتي چې په اوسنیو شرایطو کې دي د ملي ګټو فکر کې شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې که مدعي ونه توانیږي چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد وړاندې کړي پر وړاندې به یې د قانون له مخې څه اجرات کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې حالت کې چې څوک د هیواد پر یو لوړ مقام دا شان ادعا مطرح کوي او هغه هم ناسمه وخیږي حبس لري، جزا لري او باید تیر کړي.
که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې هم د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي.
زموږ خاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې وزارت د سرطان د څارنې د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهن عبدالله له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سرطان د ناروغۍ شمیرې یادې نه کړې، خو وویل چې هره ورځ د وینې په سرطان اخته له 10 تر 12 پورې ماشومان د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون ته مراجعه کوي. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان یې د دې ناروغۍ له کبله د مړینې په حالت کې دي هم اندېښمن دي.
دا د وینې په سرطان د اخته 12 کلن ماشوم لطف الله غږ دی چې د درملنې لپاره د بادغیس له ولایته د کابل د اندرا ګاندي روغتون ته راوړل شوی دی چې له 2 میاشتو راهیسې په دغه روغتون کې بسترې دی. وایي تر 5م ټولګي زده کړې کړي، خو د سختې ناروغۍ له امله نور ونه توانید چې ښوونځي ته ولاړ شي. دی وایي لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو، د هډوکي د وینې د معاینې وروسته وویل وینه دې میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې ده. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده. د لطف الله د بستر تر څنګ د مور چې سترګې له اوښکو ډاکې وي ناسته وه، وی ویل زوی یې په لومړي سر کې د وینې د کموالي ستونزه لرله، ټول ځان یې له میکروبي دانو ډک شو او شدید نس ناسته یې کوه. وروسته تشخیص شوه چې د وینې پر سرطان اخته دی. د لطف الله مور وایي د نورو لګښتونو تر څنګ هر امپول چې زوی ته یې کېږي له بازاره یې په ډیرو پیسو اخلي.
لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو، د هډوکو د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه دې میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده.
په دې روغتون کې چې هر څومره د وینې په سرطان اخته ماشومان بستر دي، اکثره یې له بیلابیلو ولایتونو نه راوړل شوي دي. 15 کلن حمیدالله چې د سر او وریځو ویښتانې توی شوي، ژوره سا باسي، په شونډو او سپیږمو یې وچه وینه ځلیږي، د دغه روغتون د سرطان د وینې په یو بل بستر کې پروت دی. دی د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین له ولسوالۍ نه دغه روغتون ته راوړل شوی دی. دی وایي 15 میاشتې کېږي چې په دغه روغتون کې بستر یم. په تخار کې مې له سپیږمو وینه راتلله، درد مې ډېر و. اوس لږ څخه یم چې ګرځم، سا مې تنګ او سینه مې درد کوي. د وینې سرطان په ماشومانو کې د شایع کیدونکي سرطان نمونه ده او په هغو خطرناکو ناروغیو کې شامل دی چې ریښه یې د وینې په سلولونو او د هډوکو په مغز کې ده. له وریو او پزینه دوامداره وینه راتلل، د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، مکرر عفونت، په ورنونو او وګو کې د پوستکي راوتل، دوامداره ستومانتیا او د انرژۍ کموالی په ماشومانو کې د وینې د سرطان نښې دي. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل که په ماشومانو کې د وینې سرطان پر وخت تشخیص او درملنې وشي، د درملنې وړ دی. دی وایي که یو ماشوم هر ځله تبه کوي او په هیڅ ډول انټیبیوټیک نه خکېږي، دا یو اشتباهي حالت دی او باید تشخیص شي. که تشخیص هر څومره ژر وشي نتیجه به یې ښه وي. درملنه یې دوه برخې لري، یو دا چې ناروغ ته درمل ورکول کېږي او بلې ناروغ ته شعاع ورکول دي چې په خواشینۍ سره په دې روغتون کې نشته.
بخش دومی که دادن شعاع متاسفانه که ما نداریم.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغیو د کنټرول د پروګرام مسول میهن عبدالله وایي هر ورځ د وینې په سرطان 10-15 سخته ماشومان د اندرا ګاندي روغتون ته مراجعه کوي. دی وایي زموږ هڅه دا ده چې په دغه روغتون کې د سرطان مرکز یا واټ ډیر تجهیز او ملاتړ وکړو، او همدارنګه د سدیا د سرطان د تشخیص مرکزونه چې د کابل په استقلال او د هرات په ولایت کې دي، هغه هم تجهیز او پیاوړي کړو. ډاکټر میهن عبدالله وایي د هوا ککړتیا، فاسد خوراکي مواد، د باروتو لوګي او د ډول ډول وسلو کارول د وینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ خاګل ازادي رادیو ورې قدر منوریدونکو د کرکټ د لوبي ورستای حال دا چې افغانستان یو سلو یو څلوېخت منډي کړي نه کسانې اوټ شوي دي. د شیبا محمد نبی یو څلوریزه ووهله. محمد نبی او دولت زدران د شیبا ولاړ دي او لوبه کوي او دا دوه د افغانستان وروستي دوه لوبغاړي دي چې د ګورو بچی د لوبې هغه سکور یا نمره یا د منډو نمره څو ته رسوي. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونۍ